السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده د خبرونه په راپورونه کې اوري ورسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوه حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهره په تاوتریخوالي واوښتي ارګ له دوړو لوريو وغښتنه کړې چې تاوتریخوالي دې نه کوي نن جمعه د دوریا حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه په پایل کې خبرونه د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې دای شو وسلوالو یو سل پنځه اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بېډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په څلوېښت کاله باندې محکوم کړ ورسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي خو تاوتریخوالي به ونه زغمي د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوي خبرپاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې خو وایي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هېواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی د ولسمشر ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استول سوي ویډیویي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هېواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی یو هیئت ټاکل سوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي چارواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو یو سل پنځه اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکښې ماتې خوړلې اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده پنځه اتیا کورنۍ چې ورغلي ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حفیظ سعید هم په دې ډله کې کونړ ته ورغلی خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې داسې شواهد نسته چې حفیظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قومندان وویل چې په دې وروستیو کې پنځلس بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بېډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی د بدغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه دلته له 200 څخه تر 2500 پورې کسان راټول سوي وه دوی په لاټ سپیکرونو ویناوي وکړې ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ په بدغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي یوما موتو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تاداميجي یوما موتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په هاکی د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 10,000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیڅه کې سبب وې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیڅه د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیڅه ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 11 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته خبرې کړې چې ویل کېږي د سوریې او اوکراین په باب وي. جان کیری وایي دی له پوتین سره په مسکو کې خپلې پرونۍ خبرې ګټورې بولي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او پر مسکو د امریکا د بندیزونو راوروسته ترینګلې دي. جان کیری وایي له ولسمشر پوتین سره یې پر دې خبرې وکړې چې څنګه د اوکراین په ختیځ کې یو رښتینی اوربند ته ستنېدلی سي او دغه رنګه د هغې اوکراینی پیلوټې په اړه ورسره غږېدلی چې د سه‌شنبې په ورځ د روسیې محکمې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژنه کې د شکیلتیا په تور په 22 کاله بند محکومه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې له کیری سره یې یو ځای خبرې لنو ته خبرې کولې وویل روسیې د دې اوکراینی پیلوټې په اړه خپل دریز جان کیری ته روښانه کړی دی. لاوروف وویل روسیه هیله منه ده چې د امریکا متحده ایالات به اوکراین وهڅوي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره به د مینسک تړون عملي کړي. هغه وویل روسیه به په دونیسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکي وهڅوي چې ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسي چارواکو سره د سوریې په اړه هم غږېدلی او دواړه لوري په سوریه کې د واک د سیاسي انتقال پر هڅو سره سوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار د تیرې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې وو. په راپور کې ویل سوي چې د پنجشنبې د ورځې غرمه مهال د دې ښار په جنوب لویدیځه غاړه کې د لرغونو آثارو یوې سیمې ته نږدې جګړه روانه وه. د سوریې ځواکونه له 4 ورځو راهیسې د پالمیرا ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دغه ښار د نړۍ د لرغونو میراثونو یوه مشهوره سیمه ده. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دوی جنګي الوتکو په پالمیرا کې ځینې اهداف بمباري کړي څو د سوریې د ځواکونو مرسته وکړي. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلګانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپاره.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت ته زیان رسوي. د کونړ امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ ونه کړي. په بلوچستان کې یو تن د هند له استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول سوی. پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم سو. یو کله زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د دې خپرونې په دویمه نیمه کې واوري. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني یو باصلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له خپلو پلویانو غوښتي چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولي خبر پاڼه کې کڅ هم د کوم مشخص او تریخوالي یادونه نه ده کړی، خو وي د غیر مسؤول وسلوالو ډلو ترمنځ وروستین ختی د هیواد له نافذه قوانینو څخه کار سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسیدو غوښتون کړي. د ولسمشر ویان ظفر شینی رسنوی ته په استولي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانینو پا چوکار کی دا سولیز و لاریونونو و احتجاجونو تر سرکول دا هر افغان حق ده، خوب تاو تریخوالی دا دی مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاو تریخوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تای وسپاری
کرده و با پجی قانون بسپاری.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پر سوله ییز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بایدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وی خار ډیر وړو کې دی، له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېرې وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر سو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لري شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. منیر فرهاد وی د همغه نوی کال په شپه موږ د جنبش د ګوند له دوستانو سره یو ځای او په همغږۍ دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په دوو ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزی حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او داس تصور کیږي چې هلته به راتلونکی یار پسرلی او د کام سره روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو پر ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونتوانېږي.
افغاني ویب ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي، ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلند وکړئ.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو دغه راز افغان حکومت ته هم زیان رسوي. د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند رئیس وایي ځینې بهرني هیوادونه اوس د افغانستان په وړاندې د دسیسو په جوړولو کار کوي، خو حکومت باید په دې اړه د دوی د سیسی شاندې کړي. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
پخوانی جهادي قومندان او د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند مشر سید حسین انوري د سولې په اړه د افغان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي، خو وایي که د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي طالبانو ته به بد عواقب بولري. ښاغلی انوري د هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي او طالبانو ته هم خبرداری ورکوي چې نور د پردیو د پټو او ښکاره دسیسو ښکار نه شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خپلو لسونه مینهوالو ته د وینا پر مهال د مجاهدینو حکومت ته اشاره وکړه چې هغه مهال د پردیو د دسیسو په اساس څو ټوټې شو. سید حسین انوري وایي کچیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله ونه کړي نو د لمینځه تلو انتظار دی وکړي.
کچیرې طالبان لږ افغاني احساس ولري باید د ملت غېږې ته راوګرځي. کچیرې داسې ونه کړل دغه خاوره به د موجوده حکومت وي نه د طالبانو. کیدای شي نور دښمنان به سر پورته کړي چې هغه وخت به نه حکومت او نه هم طالبان خپل ځای پیدا کړي. له دې وروسته نه باید دولت او طالبان د پردیو په واک کې واوسي.
د سولې په تړاو د افغان حکومت هلې ځلې په داسې حال کې له انتقادونو سره مخ شوي دي چې ټاکل شوي وه په مارچ میاشت کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړې او په خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. سید حسین انوري د افغانستان لپاره داعش یوه نوې خطرناکه دسیسه یاده کړه او له حکومت خلکو او طالبانو نه یې وغوښتل چې د دغه ډلې د لمنځه وړلو په برخه کې سره یو شي. له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال چې په دغه ناسته کې برخه اخیستې وه وویل باید له هغه ډول خبرونه ډډه وشي چې نظام او د سولې پروسه له خطر سره مخامخوي. دوی وایي باید د سولې د خبرو اترو په برخه کې د طالبانو لخوا هیڅ شرط مطرح نشي او زیاتوي چې دغه ډله کولی شي خپل شرطونه د سولې د خبرو په دوام کې یاد کړي.
سوله یو له هغو لومړیتوبونو څخه ده چې باید موږ ولرو. سوله د مذاکرو د پیل له لارې راتلی شي. د سولې لپاره شرطونه لازم نه دي، باید دواړه لوري سره کښېني او د مذاکرو په میز باندې شرطونه ولري.
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند د سولې په برخه کې رامنځته شوی ځنډ د حکومت د ناسم مدیریت زیږنده بولي. سید حسین انوري وایي ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک او هیواد له ستونزو سره مخ کړی او په دې حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي او د پردیو دسیسې شنډې کړي. خدا چې طالبان به د سولې په خبرو کې خپل اوسنی سخت دریز بیرته نرم کړي او کنه، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ امنیتی چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ پراخ نه کړي. اجمل اند ورباندې تفصیل لري.
د کونړ د امنیتی کمانډان عبدالحبیب سیدخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د داعش ډلې 150 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په اچین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې.
تعداد 85 فامیل خانواده های از شکست خورده آمدن در
خغلی سید خیل وایي دی ماتې خوړلو داعشیانو 150 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتها وختی. خو دا یوه شایع وه او داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپله حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مهم مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیې قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړه شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلي سیدخیل وویل په 3-4 نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي، دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اوریدلي، خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله، خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو، دوی هم پیژندلي، دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والی وحیدالله کلمزی هم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی. په عین حال کې په ننګرهار کې پرون چارواکو وویل چې په وروستیو کې د بېلابېلو هیوادونو څخه د ښځو په شمول تر 15 زیات بهرني وسلوال نیولي چې د دوی په وینا د داعش ډلې سره د همکارۍ لپاره افغانستان ته ورغلي. د ننګرهار والی سلیم خان کندزی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه خبرې اعلانو ته وویل
کلیدل شوي دي او بیا نیول شوي دي تراهګر دي او دا چې په هر ځای کې وي تراهګر دي.
د داعش وسلوالې ډلې لسمو دی راسي د ننګرهار په ځینو ولسوالیو په ځانګړې توګه د شینوارو په اچین کې فعالیت پیل کړی. که څه هم په وروستیو کې حکومتي ځواکونو دغلته ځینې سیمې له دې وسلوالې ډلې بیرته نیولې، خو لا یې هم ګڼې سیمې په واک کې دي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې مشر حافظ سعید بچی په دې وروستیو کې سرکڼو ته مخه کړې ده، وسلوال فعالیت ته پرې نږدې. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنیتی چارواکی په داسې حال کې د یاد ولایت سرکانو ولسوالۍ ته د داعش یا اسلامي دولت د مشر حافظ سعید د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار دولتي مسؤلینو ویلي وو چې د یاد ولایت په اچین هسکمینې او کوټ ولسوالیو کې یې د اسلامي دولت زیات جنګیالي وژلي او ټپین کړي دي او همدا تلفات د دې لامل شول چې دغه ډله له ننګرهار نه خپلې پخې سپکې کړي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش مشر د سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته راغلی دی.
نیروی امنیتی بسیار قوي سرشان عملیات را انجام دادن که 85 فامیل از مهاجر شده و در شونکړې مربوط ولسوالۍ سرکانو هم آمده که در اصل ازیا آفس سعید یکی از
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش په خلاف سخت عملیات ترسره کړل چې 15 کورنۍ له ننګرهار څخه د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته مهاجر شوې دي چې یو پکې د داعش قومندان او مشر حافظ سعید هم شامل دی. شونکړې ته راغلي او هلته اوس خپل ژوند کوي. هغه وایي په هر ځای کې چې د داعش جنګیالي ښکاره شي او وسلوال فعالیت پیل کړي نو دوی به یې د ننګرهار په څیر مقابله وکړي.
داعش د ولایت فعالیتای تخریبی و سیاسی و جبهه باز نکرده که تا
با داعش په دې ولایت کې تخریبی او سیاسی فعالیتونه ندی شروع کړي او کومه جبهه یې نه ده پرانیستي که هغوی وغواړي چې د خلکو او افغان ځواکونو خلاف حمله وکړي نو افغان ځواکونه هم د دې ځواک لري چې ورته ماتې ورکړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو ویاند جګړن شیرناغا ازادي راډیو ته وویل دوی په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخته جګړه کړې. په اچین هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې یې ورته درانه زیانونه اړولي. اوس د اسلامي دولت ډلې خپله مخه کونړ ته کړې ده.
بروی داعش ابتدا در ولایت ننګرهار دوی ظهور پیدا کړن در اوایل
د داعش ډلې لومړی په ننګرهار کې سر راپورته کړ. هلته د سختې ماتې سره مخ شول. که هغوی کونړ کې ځای په ځای شي او فعالیت شروع کړي نو افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې دوی د هوایي او ځمکنیو ګزارونو لاندې راولي او ورته د ننګرهار په څیر زیانونه واړوي. د اسلامي دولت ډله لومړی په سوریه او عراق کې پیدا شوه او تیر کال افغانستان ته هم راغلل چې مرکزونه یې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې رامنځته کړل. اوس داسې راپورونه موجود دي چې له ننګرهار څخه کونړ ته راروان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. تفصیل په دې رپورت کې
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا په یو دوه ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نوو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې څه موده وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان څه موده مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات وځنډېده چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سینټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرو راوړ کړي، مثلا پاکستان کم توانائی ضرورت دے اگر پیپ لائن جی دے آگا ایران اسے کے جوڑ دے پاکستان اسے تر رکھنا شروعات لے مخ کے پا ایران بانے سینکشن دو وہ سینکشن ختم دے ظاہر دے پاکستان ہمیشہ سعودی عرب سرم تعلقات پاتی شوی دی امون پدے والے خبر جی دا سعودی عرب اور دا ایران چی دے آپس کی وسط تعلقات خراب دی مشخرہ دی اور سعودی عرب دا گختا تھی پاکستان چی دے داغی سر ودری گی پاکستان ملک کے عوام دا نہ ہو رہی کہ اگر بدلی پہ اگر کھینچ دے یو فریق سر یا بل سر ودری گی بلکہ کوشش بکئی کا باقی سعودی عرب تلی وقت ایران والا تم دا خبر بکئی پچاسو اختلافات فل سعودی سرا تو امن طریقے باندھے کا الکول شینو کے اگر پاکستان فل خدمات ہوتا پیش کور چیز
د پاکستان سیاسی اپوزی چارواکو د روان کل په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ د غرام مستشیب کړکېش داواري په مقصد دوه هیوادونو ته سفر وکړ او د کړکېش په سوله ییز حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له جکپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوزي ولسمشر پرویز مشرف او نور چارواکو سره لیدلی وو.
د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تابعانی ولې چې وایي د هند استخباراتي ادارې افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان ملا تړکاوه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټی د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندای تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټی وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچستانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټی وایي اوس دا ثابته شو چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټی ونه ویل چې دغه هندی افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې. خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی ایس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رای او فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډیره وخته ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي. تاسو به اکثر ثبوت غوښت نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډیر دي خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستانه تیر ماښام په یو خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم له منځه لاړ سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هندي استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندي افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل شوی دی.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنی سرمشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړی دی. دی په نسل وژنه او نورو بشري جنایتونو مجرم ګڼل شوی دی. تفصیل د اجمل ان په رپورت کې.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډلهیزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینهوو له منځه وړل وو. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډلهیزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایتو دې محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو سخت دریځۍ او په زوره له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایو د 40 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي ویل کراجیچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبريال وایي د محکمې دی پریکړې ډیر خلک مایوس کړي وایي چې ولې کراجشته د عمر قید سزا ورنه کړل شو. نو ډیر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکیل و د سربنی څاپ ډلې زوژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوي دي. کراجچ پر د یولسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي و ویلي چې کراجچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله له نیول کېدو پاتې اخته و.
وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې ډلې سره یوځای شوی او په یوه غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تېرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې و. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. یو کلی زر ژغونه ډرامه ورسته د ډرامې پر موضوع ځنګړي بحث دراوني خبرونه په پاتې شیبو کې خبريږي. دغه بحث بعد اسد الله لودین لخوا پر مخ بیول کیږي.
یو کلی زر غاگونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټۍ څښتن ماشومان په کار کې نیولي. راځئ په دې برخه کې واوري چې عبدالله د خپل کار په حق له خپل مور او پلار ته څه وایي.
سلی ډیره ښه هوا ده. ودرېږه چې دا کړکۍ خلاصې کړم چې تازه هوا راشي. محبله و محبه زویا، پاسه دا وخت خوب دی چې ته ویده شوې. ډوډۍ تیاره ده.
مورې پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی و. آن په کار کې خوب ورته.
ښه، ته پاسه عبدالله زویا، لاسونه دې پاک وینځه، راشه چې ډوډۍ وخورو.
مورې لکارا چې راغلم مخ او لاس مې په صابون ومینځل. محبلا پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی دی.
ښه سمه ده، خو محب به ټوله شپه وږی.
خیر دی، نن دواړه ډېر ستړي شو. هلې ورځې نه مو ډېرې خستې وهلې.
زویا نور داسې مه کوئ، دومره کار وکړئ چې لوسم پوره وي. تاسې کوچني ماشومانې که دومره شماله کومه شوه.
که محب ته خفه یې، دغه پاتې کار ما وکړ.
دا سړی څومره ظالم دی، دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي. ښه راځه کینه ډوډۍ دې وخوره.
سمه ده مورې. پلان مې چیرته دی؟ ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ، ډوډۍ مې ورته تیاره کړه. دا وایي وخوړه ناروغه او ویده شو.
مورې مخکې مې زمری ولیده، د ملنګ کاکا دوکان ته یې توشي وړله.
ښه بیا یې څه وویل؟ خپل پور خو به یې نه یې غوښتی؟
نه وی نه غوښته. ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټۍ کې کار وکړه، پیسې به وګټې. وای مور مې نه پرېږدي.
بس یا د زمري مور خو خپله کار کوي، د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري؟
مورې هغه مالګه خوراکه؟
ډېره مالګه ښه نه وي زویا، واخله. او د زمري له مور نه پوره وړی یم، څنګه به یې پوره کوم؟ بختوره ښځه ده چې کار کوي. آن ما ته یې د پور لپاره پیسې درلودې.
مورې، هغه بله ورځ چې ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه، ولې نه کېږي؟
د خولې خبرې اسانه دي، پلار دې ما پرېږدي.
زه به هم ورته زارۍ وکړم. مورې، د زمري مور خو مکتب هم نه دی ویلی، تا خو مکتب خلاص کړی.
جهر دې شم زویا، کلی کې د خلکو د خبرو له لاسه څوک کار کولی شي؟
نهیم څنګه زوزر روان دی؟ ته صبر، زه غږ پرې وکړم. نهیمه و نهیمه، السلام علیکم وروره، څنګه یې؟
وعلیکم سلام جمیله، ښه یم.
زه ما خوا روان یم، ځکه مې غږ در باندې وکړ.
راځه ولاړ یم، پوهېږم چې وظیفې ته ځې.
او غږ مې ځکه در باندې وکړ چې دا اصلا پوښتنه درنه وکړم چې څنګه شو؟ ته تېر ژوند د کړاوونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی.
او ښه وای، څوک د خپل د لاسه او څوک د بل د لاسه.
خیر، څنګه شو لورکۍ دې؟ ښوونځي ته ځي که نه؟
هو، کور دې ودان، موږ سره لږ په عذاب شوې.
نهیمه، زه پوهېږم چې ولې داسې وایي، ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې.
ګوره جمیله، ښه به دای چې دا خبرې بس کړو.
دا یوازې زما کار نه و. خیر، هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي. ته دا لوګی وګوره.
دا در سره منم، خو فکر نه کوم چې دا بټې دې زموږ په خیر وي.
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي. مور،
هر څه چې دي، خو ماسخوتنې دا لوګی داسې راښکته شو. ته به وایې چې د نغري څنګ ته ناست یې.
ته وایه چې زما د سماتو شو. اوه، کور کې جامې مینځلې وې، تر څو چې اوسېدلې له لوګي رنګ بدل شوی و. خو د دې لوګي مسله به څنګه شي؟ دې ته خو فکر په کار دی.
های های، موږ له خپلو جنجالونو تښتو، ته یې خپله ځان ته ګورې. هر څه رانه پاتې، ټوله ورځ سارنوالۍ ته منډې وهم. زه بابا چې سر مې نه خوږېږي، دا غولې پېږدم. زما یې څه؟
یوازې د لوګي مسله نه ده، چې نږدې ورشي لوګی موګی به دې هېر شي.
ولې نږدې څه خبره ده؟
پوهېږي، دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي.
پوهېږم، قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي. له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري.
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې. له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه.
نجونې دي، غریبان یې خو بله خوشحالي نه لري. همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي، ډېرې ورته خوشحالېږي. که څنګه زرمینې؟
شفیقه، نازنینې څومره جهیز راوړی؟
هو، ښه جهیز یې راوړی، خو څه ګټه لري؟ چې پلار یې ځان د عالم پوروړی کړ، ګل غوندې لور یې ورکړه.
د اضافي کالیو ته نو څه اړتیا وه؟
تاسو دوه د لورې ښځې په کور کې سره نه وینئ چې دلته هم پسپسۍ سره کوئ؟
اوس مو کړی ګل پري، په دې جز ورکولو مو خبرې کولې.
وی شفیقې، دا ټکرای دې ولې داسې تور شوی؟ د دې بټۍ په لوګي خو به نه وي تور شوی.
نه پوهېږم، ټول به ناروغه کې دا بټۍ، خدای دې ړنګه کړي.
وی خدای دې ړنګه مې کړي، زما دواړه زامن همالته کار ورسره کوي.
وی نفیسې، څنګه دې پیلاورېږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره اور ته واستوي؟
د ښې ورځې مې نه دي لیږلې. وایي بده ورځ ورور نه لري. څه ووایم، څنګه یې ووایم؟ خورې بچی مې وکې دي.
وی نفیسې، نو زما استاد څه فرق شو؟ تا خو سبق هم ویلی، هغه ورځ خو زرلښت هم درته وویل.
ګل پري، موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو. هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ، یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې.
هو، درې کلمې دې سمې وې او شپږ دې غلطې، ټولې نهه کلمې وې.
ښه نفیسې، خپه نه شې رانه، یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي، ډېر نور ماشومان هم شته. خود سړي زړه ورته بدېږي، خدای دې دا لوږه ورکه کړي.
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي؟ د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی، چې همدا واړه زامن مې کار ونه کړي بله چاره نه لرم.
ولې ته خپله پټه یې؟
ته زه لخت ته ګوره، درس پوره ویلی هم نه دی. ګوره کورس یې جوړ کړی، مونږ ته درس وایي، هر څوک ته خپلې وسې فیس ورکوي.
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني، د خلکو له خبرو هم علاقه شم کولی چې لاړه شم.
ای بابا، ته څومره په خبرو پسې ګرځې؟ ته صبر، زه سم ښه زده کوم، بیا ګوره خپله زرلښت هم لږ په شاګردۍ ونیسم.
لکه چې له سواد او مزي نه غواړي راسم معلومه شي.
کوشي له خدای څخه به مې بل ارمان نه وي.
کریمه، لکه چې بیا یې په توره نخوته پسې لیږلي.
نه پوهېږم. نه نه، هغه لږ دومره هم چالاکه نه راته ښکاري.
یعنی ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي؟ دا سره بیا دروغ نه یې ویلي؟
نه فکر نه کوم، اواز یې کله دروغ ویلي و.
ای وروره، دا معتادینو ته هم سړی خفه کېږي. هر یوه ته یې چې ګوري حتی د خبرو توان هم پکې نشته، او یا هم ګنګس پراته دي.
ته راځه، د هغه مخامخ سړي نه به پوښتنه وکړو.
ته غلی شه، اوس څوک راباندې پوه نه شي. یارو، دا ستاسې مشر به کله راځي؟ زه خو خراب خراب یم، نور بیخي ختمې. یو څه شی مې پکار دی.
زما من زما خرابه وه، چې راشي نو څه زما سره یو غیران هم نسته چې شی ورنه واخلم.
خیر، زه به دې بل سړي ته وایم. دا د پوډارو پاچا کله راځي؟ ما خو نور ټول بدن سوځي. تاسو ته وایم، ما ته وګورئ.
ته خو مان هم خرابې، زه یو تن یم، تا ته لکه چې څلور خرابه. تاسو ته وایم، حوصله وکړئ، اوس به دا راځي.
نن یې کوم یو راځي؟ هغه هغه څه نه ویږي.
دا کوم غږ له کومې خوا راځي؟
دغه دی، د بل څنګ ته دی مشره.
ته زموږ غوندې پرانځخته یا؟ کنه کنه، اوس به هغه جابر نومه راسي. نن دغه وار دی
څوک ته ویل جابر راځي؟
نن د خلیل وار نه دی. خو پدره، ته راته پیسه ورکه دی، ما ته به هم یوه پوډه اخلې. ګوره بیا به دې زم یوه ورځ په درد ولګېږم که نه.
لکه چې کار وشو،
بس سترګې ولې یو بل ته وهیا؟ کوم کار وشو؟ مال خو لا نه دی راغلی.
سترګه مې ځکه ورته وهله چې تا ته هم یو پوړی واخلي، خانه خرابه. دا به کله راځي دا کس؟
ما خپل سات خرڅ کړی، کنه اوس مې درته ویلي چې کله به راځي.
اوس خو څلور بجې دي.
بس زه یوازې ځانته نه اخلم، هغې چادرې هرې ښځې ته یم اخلم. ښه نه دی چې هغه نوبت کې ودرېږي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په ماشومانو باندې درون او جبري کارونه څرنګه یو عمل دی؟ آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي؟
د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زرغګون رادیو مجله یو سلو درسل وختمه برخه مو اوریده. زه اسد الله لودین اوس د غیر جامعه په اړه خپل ملمنی سره بحث کوم. په دې ډرامه کې اصلي پیغام دا و چې خلک په ځانګړي توګه میندې باید خپل واړه ماشومان درنو یا شاقه کارونو ته ونه هڅوي. لوستې ښځې یا باسواده ښځې باید کار وکړي څو د خپلو ماشومانو لپاره د درس آرامه فضا رامنځته کړي. په همدې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه ده مدافع وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړې میرمن جمیله ستانکزی. میرمن ستانکزی، بحث ته ښه راغلئ. په سر کې غواړم ستاسو نظر وپوښتم چې ماشومانو باندې شاقه یا درانه کارونه څه زیانونه لري او والدین په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري او څه سپارښتنه لري تاسو د والدینو ته؟
مننه. خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د ستاسو د دې پوښتنې په اړه باید ووایم. سه ده ماشومان لپاره شاقه کارونه ډیره بد اغیز په ټولنه کې لري. نو په کار دي چې لوست باندې او نالوست باندې یعنی خپل هغه زیار وباسي او خپل ماشومان تعلیم او تربیته واڅوي. دا مونږ خبره چې په افغانستان کې مشکلات زیات اقتصادي او امنیتی مشکلات دی او ډیر مینده موږ پیژنو لوست دی ولې خپل کور کې ناست دی او خپل ماشومان چې په ډیر کوچني سن دی هغه مشقه کارون تاسو وي. موږ باید وایو چې ماشوم څوک ده. ماشوم از موږ تاسو په قانون کې د کار په قانون کې او په د بین المللي کنوانسیون چې افغانستان هم د کوچنیانو چې افغانستان هم د غړی ده کوچنی هغه چاته وایي چې له اتلسه عمر کم وي.
خو په افغانستان کې اکثره ماشومان چې قانوني سن نه نوي پوره کړي یعنی اتلس کلن شوي نه وي دوی په شاقه کارونه لګیا وي. بحث به وروسته ادامه ورکړو. تاسو اورېدونکي هم کولی شئ د ډرامې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره شریکې کړئ. ممکن تاسو له میلمه څخه هم پوښتنې ولرئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 2 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 40 15 30 40. میرمن ستانکزی، تاسو ویل چې شاقه کارونه ماشومان په افغانستان کې په شاقه کارونو لګیا دي او قانون نه مراتېږي. ښه ده چې خپل اورېدونکي هم واخلو. به دغه پوښتنه قاري صاحب پښتون را سره د تلیفون په لیکه دی. قاري صاحب پښتون ته ښه راغلی. مهرباني وکړئ.
بلې محترم اسدالله لودین صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته
تاسو کلی کې د خپل ماشومانو د وضعیت په اړه راته ووایي او له میرمن ستانکزی نه که د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه څه پوښتنه لرئ مهرباني.
زه اول خو غواړم چې په دې باره کښې زما نظر دا دی دغه په ماشومانو چې شاقه کارونه کېږي دی چې زور ته اقتصاد دی بعضې بعضې مجبورۍ ګانې دي. او بله دا ده چې خپله یو اصلا که قانون ته وګورو نگاه څخه د اسلامي شریعت دا خپله د ماشوم پر ضد باندې یو خشونت دی چې موږ یې کوو که مور کوي که پلار کوي که اکاګان کوي د ماشومانو ګران ماشومان چې اکاګانو ته پاتې شي هغه کارونه به کوي.
بله کور آباد. قاري صاحب پښتون فکر کوم اړیکه پرې شوله. میرمن ستانکزی ته یو مسئلې ته اشاره وکړه چې اکثره په کورونو کې د ترونو لخوا او یا هم د یعنی والدین تر ډیره پر ماشومانو شاقه کارونه نه کوي. اما موږ تاسو د دې شاهدان یو چې والدین هم کله کله له مجبوریت نه ماشومان درانه کارونو ته هڅوي. دا رقم والدین چې لوستې وي زده کړې کړې وي خصوصا میرمنو ته او میندو ته تاسو څه وایئ چې ماشومان ولې باید پرېږدي شاقه کارونه؟
ملودین صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. زموږ د میندو او د پلرونو مسؤلیت دا ده کله چې اولاد یا د ماشومان نړۍ ته راځي د دوی شرعي دینی او وجیبه ده چې دوی خپل ماشومان په ډېر یو ښه هغه د خپل اقتصادي توان په حالت وروزي او د دوی لومړنی مسؤلیت دا ده چې هغو ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي. کله چې یو ماشوم د یولسو کالو سي د لسو کالو سي او دوی بازار ته استوي یا کڅوړې پې خرڅوي یا موټر پې پاکوي یا نور او دوی په کورو کې ناست سي دا میندې معمولا لوست میندو ته دا لازم ده چې کله دوی لوست وکړو په خپل هغه لوست نه استفاده وکړي او خپله له کور نه ووزي او ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي چې هغوی دوی خپل تعلیم و تحصیل ته ادامه ورکړي. او نالوست میندې موږ افغانستان کې ډېر نالوست میندې وینو چې دوی ډېر زحمت باسي، ډېر کار کوي، ډېر زحمتونه باسي او خپلو کوچنیانو ته دا زمینه مساعده کړې ده چې دوی درس وایي او شاخه کارونه ته ناست.
یو بل اورېدونکی به واخلو، عبدالجبار له کابل نه راسره د ټلیفون په کرښه دی، مهرباني وکړئ. هلو،
بلې، د په لومړي قدم کې زه میلمه صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او تاسو ته هم سلامونه او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. او د میلما صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې کوم ماشومان چې 14 کلن یعنی د کار کولو عمر پوره کړي بیا هم دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی مجبوره دي چې کارونه وکړي، مثلا هغه شاکه کارونه وي یا ډېر سخت کارونه وي، د دوی له توان څخه لوړ وي.
بله کور عباس، تاسو پوښتنه فکر کوم زموږ میلمنې واخیسته، مهرباني وکړئ تاسو
مننه وروره. دا ډېر تاسو یو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. دا خو افغانستان په تری لسیز په جنگ کې واقعا زموږ غیر دیسه ماشومان یعنی غیر قانونی او غیر شرعی یعنی دوی هڅه ورکیږي شاقه کارونو ته، او دا لکه مخکې زموږ یو ورور ویل دا یو نوع خشونت ده، دا نه په شریعت کې ستاسو زموږ تاسو او نه په خپل قوانینو کې.
د ورور پوښتنه دا و چې دولت ورته د کار زمینه نه برابر وکړي چې دوی قانوني سن
دولت پوره کوي. په مجموع کې دولت هیڅ چاته هیڅ خدمت نه ده کړی، دولت په خپل ځان ته په خپل مسایلو اخته ده او داسې ډیر غټ مسایلو ته توجه نه لري. دا سره اساس بیا یو د کوچنیان لپاره خو هیڅ کار نه ده کړی او دا لازم ده چې خپل کورنۍ کار
هم په دې برخه کې ځمنی وکړي او کورنۍ هم خپل ماشومان لپاره زمينه برابره کړي. بل ورور بل هلمان څخه واخلو، عبدالهادي ورور له هلمان څخه سره د ټلیفون په کرښه دی، مهرباني وکړئ.
یعنی د ماشومان باندې شاکه کارونه یا درنو کارونه کول په دې عقل باندې البته یو نظر مې دا چې په دې عمر کې چې ماشومان ډېر کمزوري وي او د بدن او جسمي کمزوري وي، نو چې په داسې وخت کې یو ماشوم باندې دا شاکه او درانه کارونه وشي، نو کېدای شي د بدني حالت یې ضعیفه شي او په آینده کې
تاسو نظر مو واورید. مېرمنه، تاسو مخکې ویلي چې لوست او نالوست میندې مسؤلیت لري، پلرونه مسؤلیت لري چې خپله کار وکړي او ماشومانو ته د تعلیم فضا برابره کړي.
بله،
ځینې لوست مېرمنې زموږ استاد په ټولنه کې ستا چې 12 لوست کولی شي چې یو چیرته معلم شي، اما ټولنه او دغه راز کورنۍ دا اجازه نه ورکوي چې کار وکړي. څه فکر کوئ داسې میندو ته او داسې ټولنه ته څه پیغام لري؟
ډېر دقیق موضوع ده، دا ډېره سمه خبر ده چې ډېرې لوستې میندې لرو چې لسانسه هم دي په کور کې ناستې دي او 12 هم ویلی په کور کې ناستې. دا زموږ تاسې د اجتماع هغه ډېر خراب شرایط، اول امنیتي شرایط دي، دوم اخلاقي جنبه یې ده. ښځې معمولا نارینه دا فکر کوي که ښځې دي باید کار وکړي، نو دوی ته جسمی او فیزیکی زیانونه یعنی ضرر ورسیږي او دا معلومه خبره ده، دا ډیر معلومه خبره ده چې خزی په شعباتو کې په مکتبو کې په اتا په سرک په لارو کې زورور کېږي.
تاسو وایئ چې اوس چاپیریال نه دی مساعد،
چاپیریال مساعد نه دی، نو هغه ده او بل از موږ د ټولنه نارینه سالاری ده، نارینه نه غواړي یعنی ټولنه مساعده نه ده، او ډیر وخت بیا نارینه هم دومره هغه د دانش هغه د تعلیم سطح لوړه نه ده او دوی دغه برداشت نه لري. هغه کوچنیان کار ته استي ولی خپل شوز ته اجازه نه ورکوي.
ټولنه خود افغانانو د عام خلکو په لاس کې ده. آیا عام خلک نشي کولی چې ټولنه بدله کړي؟ بل اخر د خلکو افغان دي ته ماده کې چې تاسو خو مزه وروي هم دا خځې تاسو ماین دي تاسو خوين دي.
بله، دا خود ټولنه وظیفه ده او دا د خلکو زور د خدای زور ده. کله که خلک وغواړي، کله که ټولنه وغواړي چې خپل له کورنۍ نه شروع کیږي، له کورنۍ نه دغه اصلاح شروع شي په ټولنه کې خامخا یو بدلون راتلی شي.
بله کور آباد، نعمت الله له خوست تر اسره دی. نعمت الله وروره، مهرباني وکړئ په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څه نظر لري؟
الو،
بله نعمت الله، تاسو غواړئ مهرباني وکړئ په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. هلته هم شاقه کارونه کوي ماشومان؟
او دلته هم کوي شکه کرونا وړوکو هلکانو باندې کوي مطلب نشته په اطرافو کې بازار نه خو
بله رادیو غږ ملک ټیټ کې ستاسو نظر مو واورید ډیره مننه نعمت الله ورور هم راته ویل چې په خوست کې هم شاقه کارونه کوي ماشومان میرمن ستانکزی افغان حکومت تر اوسه ګرچې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په خپلو ستونزو لګیا دی اما د کار او ټولنیزو چارو وزارت بعضې کارونه کړي دي د ماشومانو لپاره روزنتونونه یې جوړ کړي دي دا راز نور مدني بنسټونه یې دغه راز مرستندوی ټولنې جوړې کړي مسؤلیت یې څومره ادا کړی د ماشومانو د ساتنې په برخه کې
ډېر ښه موضوع ده لودین صاحب موږ ډېر ښه قوانین لرو ډېر ښه قوانین لرو ولې د تطبیق ساحه یې ډېره کمه ده او ډېر فیصدي یې کمه ده د تطبیق صحیح د بېلګې په توګه یو سل شلمه ماده د کار د قانون یو سل یوویشتمه او یو سل دوویشتمه ماده کې د کوچنیانو د شاقه کارونه اجباري کارونه او هغه کارونه چې د شپې لخوا دي دا منه سوي دي ځکه کله او دا د ټولنیزو چارو او د مالی شهدا او معلولین چارو وزارت او صحت عامې وزارت دا منلې د سره صدا د ماشومانو په صحت او په روحي او په جسمي او فزیکی حالت ډېر بد اثر لري کار کړی تر یو اندازې ولې دا هیڅ د منلو وړ نه ده زموږ تاسو د ټولنې 50% نه زیات لا تلس ټیټ ماشومان دي او دغه لا تلس نه ټیټ دا ټول په شاقه او درنو کارونه اخته دي دا خپل د مسؤلیت د دولت دا ولې دولت خپل مسؤلیت په هیڅ ساحه کې خصوصا په دې ساحه کې نه ده
کور آباد سید ولی له کندهار را سره ټلیفون په کرخه دی سید ولی ورور مهرباني وکړئ لن نظر ورته وایي
خبره ده ماشومان باید مکتب ته ولېږي درس ته ولېږي سبقونه ته ولېږي او ماشومان باید درانه کارونه ونه کړي
بله نو کندهار کې څنګه دی کندهار کې څومره ماشومان لپاره د تعلیم فضا برابر ده او څومره ماشومان هلته په درنو کارونو باندې لګیا دي
ماشومان په لکه مثال چې د کومناتون څوګره غلي غریب خلک یې کنه هغه ماشومان نه مکتب ته کیږي او نه مکتب کې د تقریبا د نور ولاتون سره کیږي او چې هغه پر د دې کندهار د
بله کور آباد ډېره مننه ورور نظر مهم واورېده تاسو مهرباني وکړئ څه ویل لرئ
دغه ورور خو ډېره سمه خبر وکړه زه په خپله په قندار کې ما وظیفه اجرا کړې او د قندار ماشومان ډېر تر ډېر اندازې په شاقه کارونه اخته دي ځکه چې هغه یو ډېره سنتي ټولنه ده او ښځو ته خو قطعا اجازه نشته چې د کور نه د باندې کار وکړي او ټول فشار په هغه ماشومانو ده هغه ماشومان چې پلرونه نه لري او هغه ماشومان چې پلرونه مریض دی او یا معمولا دا ټولنه په د درې لسیزو کې اکثرا خلک په معتادین سول او د غوډو اولاد نه تعلیم لري نه تحصیل او په شاقه کارونه اخته دي موږ ډېر ښه قوانین لرو او افغانستان د بین المللي کنوانسیون د کار هم غاړی ده او دا کنوانسیون په نوي کال کې د کوچنیانو د شاقه کارونو په اړه کې ډېر
بحث مخ په ختمېدو ده ډېر کم وخت پاتې ده یو نظر غواړم ستاسو واخلم که چیرې موږ د موضوع ته لږ ژور فکر وکړو تر ډېره مجبوریت دې ته سړی آماده کوي چې ماشوم شاقه کار ته آماده کړي ملي سوداګر هم دلته مسؤلیت لري تنه والدین به نه مقصره وي ځکه چې اکثره ماشومان چې دي مور نه لري یا پلار نه لري یا میندې یا پلرونه وژل شوي دي په دې جګړو کې ملي سوداګر او د ټولنې نور شتمن خلک هم مسؤلیت لري دوی ته تاسو څه وایئ چې د ماشومان د ساتنې لپاره په هغه حداقل په خپل کلي کې څه وکړي
م دغه ملي سوداګر ته وایي هغه نور کسان چې ډېر توان لري معمولا دا غوښتنه ځینې لرو چې دغه اطفالو ته داسې یو مرسته ونه کړي چې د قطعي مرسته یې لکه د کار او ټولنیزو چارو څه کوي یا کالي ورکوي یا بوتان ورکه یاده نه اساسی مرسته بنیادی مرسته هغه ده چې دوی په یو مکتب کې شامل کی دوی ته یو مکتب جوړ کی دوی په یو ټولنه کې خپل هغه شخصیت جوړ سی فرزن د کوچنیان ډیر آسیب پذیر دي او د آسیب پذیری باید د یو ټولنه کې د مدني ټولنه د یو همکاریو کې د کورنیان حساس کړي د کوچنیان د شاقه کارو په باورت کې سپوغو کارونه کې او ملي سوداګر او نور هغه کسان او خصوصا حکومت دې ته متوجه سي دولت دې ته متوجه سي صدغه سازمانونه جوړ کی صد کوچنیانو ته مرسته وکي دا مرسته نه سي دوی ته کالی ورکي د ماقه ډوډۍ ورکي دیو میشتي دوی ته بنیادی کارو کې د تعلیم او د تربیه په خاطر او هغه
کورنیان نو ملي سوداګرو د مسولیت ادا کړی
ما په خپل نه دي دلی او فکر نکوم چې دوی ادا کړی زه فکر کوم چې د حکومت د لوړ پوری چارې لکه زه سه پایګم بعض موضوعات کې چې دوی فرضاً دی میلو ته دی دوبای ته دی کرکټ میلو ته دی او ډیر مصارف
دغه مصارف چې کوچنیانو باندې وایي او سوداګر باید ماشومان لپاره هم د مصارف یو برخه ځانګړي کې تر څو د افغان ټولنې ماشومان هم په د نور ټولنو په څیر اسانه او هوسا ژوند کې کورم بعد مدافع وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې غړي میرمن جميله ستانکزي اوریدونکو زموږ په سمدل ته پاتې رسیدګي تاسو کولی شئ azadiradio.com باندې زموږ خبرونه واوري 9 بجې شوې بل خبرونه درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي سرور سب مهرباني
لودین صاحب تشکر از شما و از مهمانتان ساعت 7